په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی نن په ټول پاکستان کې وکیلان د کوټې ځانمرګي برید کې د وجل شو خلکو د معاوضه لپاره د عدالتونو بایکاټ کړی دی. افغان چارواکي دا کوي چې د بغلان ولایت کوک چنار سیمه یې له وسلوالو خلاصه کړی ده او د ترکی ولسمشر طیب اردوان ویلي د واده په مراسمو برید یو ماشوم ترسره کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید خلاف کار بندیز کوي چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د پیښور های کورټ بار کونسل سیکرټری جنرال یوسف علي نن مشال ریډیو ته وویل دوی د کوټې په ځانمرګي برید کې د وجل شو او جوبل شو کسانو د کورونې سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه
حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړي شي. کومه چې حکومت دې سره وعده کړې ده د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور وکړي شي.
د رواني میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید د اویاو نه زیات کسان وجلي وو چې پکې خواو شش پېته وکیلان وو. نن د قبایلی سیمو پارلماني غړي د قبایلی سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاجي سره ملاقات کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل بیګام شال ریډیو ته وویل چې دوی به په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبري وکړي. نو موږ زیاتوي
پتیر پورس باندې به یې موږ او د حکومت طرف نه دغه پینځه نمائندگان دي چې په هغه کې سرپرستی سربراز نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقه تور باندې به کوشش وکړو دواړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ به باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن لپاره د بل حصہ هم کو.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد مشر نثار مومند پرون مشال ریډیو ته ویلي د قبایلی سیمو پارلماني استاذ ورسره وخت په واسه دغه ډول ژمنې کړي خو هغه وخت به باور کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف د اصلاحات اعلان کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم بند ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د دروازې دواړو خواو ته د عام خلکو ترڅنګ د خوراکي موادو او نورو سامانونو ډک ګاډي هم انتظار کوي. په چمن کې د پاکستان سرحدي ځواکونو ور مورز په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د دواړو هیوادونو د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې به له نتیجې پای ته رسیدلې وي. پاکستانی چارواکي وایي څلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهره کوونکو په دوستۍ دروازه کاڼي وشتل، د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې او د دې هیواد جنډه یې وسوځوله. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړې ده. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې کړل شوې قومي تګلارې په د جاج اخیستلو په حواله د اعلی چارواکو یو غونډه کیږي. د مشال ریډیو خبريال وايي په دې غونډه کې به دا کتل کیږي چې تر اوسه پورې په یاده تګلارې څومره عمل درآمد شوی دی او د دې په وړاندې کوم خنډونه موجود دي. د دې غونډې مشري به د پاکستاني وزیر اعظم د قومي سلامتۍ سلاکار ناصر خان جنجوه کوي. په کال 2014 کې په پیښور آرمی پبلک سکول د برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه قومي تګلاره جوړ کړل شوې و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې یې له وسلوالو طالبانو د کوکچینار امنیتي مرکز نیولې دی. طالبانو دا سیمه تېرونه قبضه کړې وه. د افغان ځواکونو جنرال عبدالغفار د جګړې له سیمې په ټلیفوني رابطه کې تېر شپه مشال ریډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وخت خو افغان ځواکونو ته پکې ځاني تاوان نه دی رسیدلی. نوموړي وویل چې له پوځي پلوه دا ډېر بریالي عملیات وو چې پکې دوی بغیر له زیان خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جنرال غفار زیاته کړه په کوکچینار سیمه کې عملیات ختم شوي خو په نورو سیمو کې به لا هم دوام وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی. دا برید چې د اګست په شلمه دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیپا ښار کې رامنځته شوی و، پکې یو 50 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي وو. پرون په استنبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ولسمشر اردوان وویل د دغه ځانمرګي عمر د 12 او 14 کلونو ترمنځ و. نوموړي یو وار بیا دا خبره تکرار کړه چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې برید تر شا لاس لري. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د مصر چارواکي وایي تیره ورځ د سرحار قاهرې په شمال کې په یو امنیتي پوسته وسلوالو ډزې کړي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي. د دې هیواد د داخله چارو وزارت ویلي درې وسلوال چې په بې نمبره ګاډي کې سواره وو د دې ښار په مینوفیا سیمه کې په دغه پوسته برید کړی دی. هلته د صحت وزارت وایي په دې برید کې نور درې پولیس والا او دوه عام کسان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. تیره ورځ یوکرین وویل په دغه هیواد کې د روس حکومت مخالفه هغه فعال د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د واکمنۍ خلاف د احتجاج په نتیجه کې بیا بیا نیول شوی دی. د یوکرین د سرحدي چارو د ادارې ویاند د مشال ریډیو یوکرینی څنګه ته پرون وویل چې دغه تن پرون سهار د هیواد په شمالي برخه کې د بیلاروس سره په سرحدي دفتر کې د سیاسي پناه درخواست کړې ده. او وروسته خبر دا چې تیره ورځ د برازیل په ریو ډی جنیر یو ښار کې د اولمپیک سیالۍ په رنګارنګ مراسمو کې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د 206 هیوادونو او کډوالو سره باندې 1300 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې پکې امریکا په اول نمبر، برتانیا په دویم، چین په دریم او روس په څلورم نمبر راغلي. د 2020 کال د اولمپیک سیالۍ به د جاپان په ټوکیو ښار کې کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رفعت انجم د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ 50 پیسې او په 1.19 روپۍ شل پیسې. یو ریال په 23 روپۍ 3 پیسې او په 28 روپۍ 8 پیسې. یو پاوند په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 23 روپۍ 93 پیسې او په 28 روپۍ 88 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 290 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 292 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 40 غنټو کې د خیبر پختونخوا په ملکن، هزاره او مردان ډویژن کې د باران امکان دی. پېښور کې به سبا د خال وریځ وي او ورسره به د باران امکان وي. په کوئټه او بنو کې به خال وریځ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 22 وي. په بنو کې به 18 او 22 او په کوئټه کې به 15 او 19 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د ټول پاکستان په کچه د مدافع وکیلانو نمائنده تنظیمونو نن د کوټه د ورستي ځانمرګي برید پر ضد د کاربندیز او احتجاج اعلان کړی دی. دا وکیلان حکومت غواړي چې په دغه برید کې د وژل شو وکیلانو له کورنۍ سره لازمي مرستې وکړي.
حکومت دوی سره وعده کړی ده د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د غور وکړي شي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي د فاټا اصلاحاتي کمیټه حکومت ته وړاندیز کړی چې یادې سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګړي کې د خیبر جنسانه د قومي اسمبلی منتخب غړي هیله مند چې دغه اصلاحاتو په ترڅ کې به قبایلو ته د هغوی بشري او قانوني حقونه ورکړل شي.
ان شاء الله تعالی قبایل به دغه جهالت نه دغه قید ژوند نه او دغه ناانصافي نه خلاصي.
او د مشال مرکه پروګرام کې د افغانستان د ملي امنیت اصلاحکار حنیف اتمر څرګندونې چې په سیمه کې د روان تروریزم په تلاوي کړي اوري.
تروریزم په دې منطقې کې د ټولو هیوادو دښمن دی. تروریستان شوبد نه لري.
هله دا له مشال رادیو سره اوس. او دا هم اولنه موضوع د ټول پاکستان په کچ مدافع وکیلانو د کوټې د ورستی ځانمرګي برید پر ضد چې سبان د شپې ته وکیلان پکې وجل شول، نن د کاربندیز او په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړی دی. وکیلان وایي حکومت یې غوښتنه ده چې په دغه برید کې د وجل شو وکیلانو له کورنۍ سره لازمي مرستې وکړي او په راتلونکي کې دغه رقم تر ورستی پیښو مخه ونیسي. په دې احتجاج کې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا وکیلان او دغوی تنظیمونه هم ګډون کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د مشال رادیو سره خبرو کې د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل چارواکو اویل چې دوی نن پټول پاکستان کې د کاربندیز اعلان کړی او د اسلام آباد افیټ کچرونه به تر پارلیمان د ودانۍ پورې احتجاجي مارچ کوي او بیا به تر د 1 بجې پورې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنور کوي. د دې په وینا چې د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد په 14 اگست پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې صوبایي او وفاقی حکومت ته د وجل شو وکیلانو کورنو ته مالی امداد ورکړي او په دې پیخه کې ککړ کسان دي ونیول شي، خو حکومت د وادو باوجود تر دې دمه د وکیلانو لپاره سو نه کړل. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور های کورټ بار کونسل جنرال سکتر یوسف علی وی:
بالکل دا کوټه چې کوم زنګ رونو مشرانو سینیئر وکیلان صاحبانو مونږه بالکل غي سره یو، هغه مونږه لپاره یو گایډنس او مونږه لپاره یو مجله راخو. مونږه دا غي نه ډیر څه د کړو خصوصي توګه باندې کافي سیب او دا غي نه علاوه کاکل سیب نور او څومره وکیلان دي. مونږه په سخت الفاظو باندې دا غندنه کوو، د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړي شي، کوم چې حکومت دې سره وعده کړی ده د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور وکړي شي.
یاد دی وی د روانې میاشتې په 8 نیټه په کوټه سیول هسپتال کې ځانمرګي برید شوی وو چې پکې د عام ولس تر څنګ د 16 نه زیات وکیلان هم وجلې شوی وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د بهرنیو چارو لپاره د هغه هیواد د وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او د کمیټې له نورو غړو سره وویني. پرون له قبایلي سیمو د پارلیمان ځینو غړو مشال لیډیو ته ویلي وو چې یاد اصلاحاتي کمیټې حکومت ته وړاندیز کړی چې فاټا دې په مرحله وار توګه د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازو پارلیماني مشر حاجي شاجي ګل اپریدی وایي هیله ده چې وزیر اعظم نواز شریف به د راتلونکي سپتمبر میاشت پر شپږمه د قبایلی سیمو لپاره آئینی او انتظامی اصلاحات اعلان کړي. له اسلام آباد احمد الله نور معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو نه منتخب د پارلمان غړي به نن د ګل په ورځ د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات کوي. د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره به په ملاقات کې په هغه سفارشاتو تفصیلي خبرې کوي کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي.
په تیر پورز باندې به موږ د حکومت طرف نه د 15 نمائندگان چې په هغه کې سرپرستی سربراه نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقه تور باندې به کوشش وکړو دواړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ په باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن د پاره د بل حصہ هم کو. په دې کې د ټولو نه غټه خبره یو د جوډوشلی ایکستنشن دی، دویم فاټا کې شامل دو ریکمنډیشن هم په کښته سټیپ وایز، دریم غټه خبره چې ان شاء الله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه د دغه کید ژوند نه او د دغه ناانصافۍ نه خلاصي.
د شاجي ګل افریدی په وینا چې امکان دی چې راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. د ذکر ده چې د فاټا نه منتخب غړو 13 میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې څه اعلان ونه کړی شو. د یادونې ده چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق له خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي دي چې پکې ویل شوي دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول به د قبایلي سیمو لپاره ګټه نوی، نو فاټا د مرحله واره په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. د ترڅنګ په دغه سفارشاتو کې د اف سی آر خاتمه سره سره د پاکستان عدالتي نظام تر د فاټا غزولو او پر راتلونکي کال کې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوې دي. دا د همیاد وی چې فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردن کنن په بنو کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن په نوم د ځوانو زده کوونکو تنظیم او د شمالي وزیرستان مشرانو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو د حکومتي کمیټې د وړاندیز هرکلی او په دغه خوشحالۍ کې یو لاریون وکړ. دوی له حکومت غوښتل چې دغه وړاندیز زر تر زره عملي کړي. عمر دراز وزیر یې حال راکوي.
بنو کې پښتون سټوډنټ فیډریشن او شمالي وزیرستان مشرانو او ځوانانو وویل فاټا اصلاحات کمیټې چې کم سفارشات وړاندې کړي هغه د فاټا راتلونکي د بدلون په اړه دي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه سفارشات نور عملي شي او فاټا کې د ظالمانه قانون نور خاتمه غواړي چې په کمی اداره کې یو شي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر او شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نصر علي خان خپل وینا کې وویل
دا غننه د جشن د خوشي ورځو چې نن د پښتنه هغه یو ارمون پرکې دل کده او امید امید لري د زړه اواز یې دا میر حکومت پاکستان ته دا اپیل کی چې ملان ده نو وای په خلک باندې چې دا څه نوي چې دا کیو څه پرشاد پرلمنت د مخ شکړې دي د کمیټې په دې نه من او ما ان اعمال وشي کپ دې سره اعمال و نه شو ان شاء الله موږ به یو زبردست تحریک شری کوي.
خلیل خان وای پښتانه نور په یو ځای کې دل غواړي او فاټا کې ځانګړې قانون نه بلکې د ملک آئین او قانون دې پر دوی حمله وشي.
میر مشرونه ډیر کوشش کړای په خبره باندې چې نن هغه ورځ میر ویني چې نن پښتونه په یو ځای کېږي چې قبایل او قبایل نشي بلل فاټاو فاټا نشي بلل دا ټول پښتونخوا بلل شي. میر چار پټ وته ویلي دي همیشه مو وته ویلي دي کدا ش قانون وي یا دا شایل کا بلل شي بیا ته په لاهور باندې رواله په اسلام آباد یې رواله میش تیرې کو چې میش قانون آئین غوړي.
دې اړه چې کلا مشال ریډیو د فاټانه د کمی اسمبلی غړی ساجد تورین او پختل نو دوی وویل د ډیر وخت نه هڅه وه چې فاټا خلکو ته خپل قانوني حیثیت ورکړل شي. نو د ده په وینا نن د خلکو خوشحالي په ځای دی او فاټا اصلاحات کمیټې سفارشات به د فاټا راتلونکي د بدلون په حمایت کې وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لنډو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ټاکل شوی نن په اسلام آباد کې د کورنی امنیت په چارو کې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار ناصر خان جنجوه په مشرۍ د لوړ پوړو حکومتي چارواکو یو غونډه وشي چې مخه پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملی کار جاج اخیستل یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې شوی وروستی ځانمرګي برید چې تر اویا زیات ملکی خلک پکې ووژل شول د هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو پر کارکردګۍ او د هیواد د سیاسي ګوندونو د نیوکو سبب شوه. په دې اړه نور له رابعه اکرم خان اور.
نن په قومي تګلاري یا په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد لپاره د جوړې کړې شوې کمیټې وړومبۍ غونډه د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي مشیر ریټایرډ لیفټننټ جنرال ناصر خان جنجوه په مشرۍ کې کیږي. په دې موقع اعلی چارواکو ته به د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړې کړې شوې په قومي تګلاري بریفینګ ورکړی کیږي. په دې غونډه کې به په قومي تګلاري تر اوسه پورې شوې د عمل درآمد جاج اخیستل کیږي او دا به هم کتل کیږي چې ولې تر اوسه پورې دې کې د ځنډ کار اخیستل شوی دی او په کې څه خنډونه دي. په دې غونډه کې اعلی چارواکي به ګوري چې تر اوس څومره وسلوالو ته پانسي ورکړې شوې ده، خصوصي عدالتونه څومره کار کړي، آیا د ترهګرې مخنیوي اداره نیکټه فعاله شوې او آیا وسلوالو پر تنظیمونو معاشي بندیزونه لګیدلې دي او کنه. په دې غونډه کې به د داخله وزارت، د انفارمیشن ټکنالوژي وزارت، قانون وزارت، د سفران وزارت، فاټا سیکرټریټ، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي، وفاقي سیکرټریان، د سلور واړو سبو چیف سیکرټریان او د پولیسو مشران ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکي هم شامل وي. روانه میاشت د کوټه پیښه نه پس پاکستان وفاقی حکومت د ترهګرې خاتمې لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان موثره عمل درآمد لپاره د یو اعلی پایه کمیټه جوړه کړې و چې مشرۍ د قومي سلامتي مشیر ناصر خان جنجوه ته ورکړې شوې ده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي خارونو چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله نن په پنځم ورځ هم تړلې پرته ده، چې له امله نه یوازې په سیمه کې تجارتي هلې ځلې په ټپه درېدلې، بلکې عادي وګړي هم له سختو ستونزو سره او کړاوونو سره مخامخ دي. د پولې تړل کېدو له وجې د دواړه خوا سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. په چمن کې د تجارانو د اتحادیې مشران د پاکستان حکومت غواړي چې دغه لار ژر تر ژره ورته خلاصه کړي. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د پولی د بندش له امله د افغانستان و غاړی ته پانګورو او خټکی بار په سلګونو لاریانی د تیر پنځو ورځو راهیسه ولاړ دي. د تجارت په وینا چې د خټکی او انګور اوس د خوراک قابلیت نه دی پاتې شوی، د غډول په چمن کې د پاکستان په لور هم په سلګونو لاریانی او کنټینران په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي. په دوی کې زیاتره لاریانی او کنټینران د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په خوراکي توکو او نورو شیانو بار دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزی و مشال ریډیو ته وویل چې د پولې د بندش له امله د پاکستان او افغانستان و تجارت ته لوی زیان اوښتی دی. بیا په خاصه توګه د چمن هغه تجارت چې په ویش منډی کې دوکانونه او مارکیټونه دي، هغه هم د تیرو پنځو ورځو راهیسه بند پاتې دي. ښاغلی اڅکزی د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د پولې د خلاصولو لپاره د سمدلاسه ګامونه پورته کړي، چې دغه ډول تجارت او عادي وګړي د نورو ستونزو څخه خوندي پاتې. د یادونې وړ ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دغه پوله هره ورځ د لسو څخه تر پنځلس زرو پورې خلک تګ راتګ کوي. په دوی کې زیاتره د چمن تجار دي چې په بیش منډی کې دوکانونه او مارکیټونه دي. دغه ډول د افغانستان د کندهار، هلمند او نورو برخو څخه هم په سلګونو خلک و پاکستان ته راوړي. په دوی کې لویه کچه دغه ناروغان وي چې په کوټه او کراچي کې و علاج ته اړتیا لري. په چمن کې د ګاونډیو هیوادو ترمنځ پوله دغه وروسته وتړل سوه، کله چې د پنجشنبه په ورځ و پاکستان ته څیرمه د افغانستان په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال د ورځې په اړه یو لاریون راوتلی و. د لاریون ځینو برخوالو و بیش منډی ته نږدې پر باب دوستی یا لویه دروازه د ډبرو وارونه وکړل، چې ماتې کړې او د پاکستان قومي بیرغ ته د راکښته کولو وروسته اور ورکړی، چې له امله پر پوله د دواړو هیوادو ترمنځ تاوتریخوالی زیات سو او پاکستان د احتجاج په توګه پوله د خپلې خوا وتړله. د پولې د خلاصولو لپاره د شنبه په ورځ په چمن کې د باب دوستی پر دروازه د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وسوه، خو د دوو ساعتو وروسته دغه غونډه بې څه نتیجې و پای ته ورسېده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په ممندو کې د یو څلوېښت کمیونټي سکولونو استادان وایي چې فاټا سیکرټریټ د هغوی د تړل شوو سکولونو د بیرته پرانیستلو په موخه د عدالت امر نه مني. دوی په داسې حال کې چې خپله دغه قضیه دوباره د پېښور هایکورټ ته وړي، له حکومت غواړي چې پر نوکریو یې بیا بحال کړي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
په محمد جنسی کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې هغوی د خپل سکولونو د بیا بحالۍ لپاره عدالتي مقدمه ګټلې ده، ولې د عدالت دغه فیصله د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګه نه مني. په کال 2012 کې د حکومت لخوا په محموندو کې یو سل او اته کمیونټي سکولونه بند کړل شوي، ولې وش پیته سکولونه بیا بحال شوي. د یو څلوېښت سکولونو استادانو د خپل بحالۍ لپاره په عدالت کې انصاف وغوښت چې د روان کال د جون په 15 نیټه عدالت دغه استادانو په حق کې فیصله وکړه. خایسته زر نومې یو استاد چې په بایزو کې ډیوټي کوله وای چې هغوی د یادې نوکری له وجې د سرکاري نوکری نه هم پاتې شو، ولې حکومت ورله دغه کچا یا غیر سرکاري نوکری هم ختم کړي.
های کورٹ موږ له فیصله باقی ده راتره موږ کله آرډر شته موږ چې کله ډایریکټریټ ته لاړ شو موږ ته ټال مطلب کوي کله څه وایي کله څه وایي نو جز موږ ډېره دېته ګیله ده او موږ ماشومان او موږ چې کوم موږ یو کوټوانان بیروزګار یو او مسلې موږ ته ډېرې پیدا شوې دي.
د دغه استادانو په وینا په هر سکول کې دوه استادان او یو خدمتګار وو. هر سکول کې د ماشومان شمیر له اویونه زیاتو خو د حکومت د فیصلې د نه منلو له وجې دغه ماشومان زیاتره بې تعلیمه او استادان او خدمتګار بې روزګاره دي. او بل خو بیا دغه استادانو د فټا سیکرټریټ په ضد په پیښور های کورټ کې د توهین عدالت مقدمه هم کړې ده. فیاض خان زیاتوي
او موږ د تاریخ راکړه 29 سپتمبر موږ دا نه غواړو چې موږ د مشرانو د عدالت کې ملت توهین وکړي موږ دا غواړو چې راځه 29 سپتمبر نه مخکې مخکې ملت دې زموږ اپوینټمنټ وکړي.
بل خو د قبایلی سیمو تعلیمي څنګه دغه استادانو ته وای چې هغوی به د های کورټ د فیصلې په ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې اپیل کوي چې ګینه دغه استادانو د بیا بحالې فیصلې دې ختم کړي. خو استادان وای چې حکومت یو خواته تعلیمي ایمرجنسي د لاندې تعلیم عام کول غواړي ولی بل خو د هغوی د بیا بحالې په ضد هم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تکل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپل راتلونکي کتنه کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر څرنګوالي خبرې وکړي. له بلې خوا د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح وایي د تیرو دوه کلونو وضعیت نور د زغم وړ نه دی. د په عین حال کې هیله مند چې د دواړو مشرانو په راتلونکي لیدنه کې به د دوی ترمنځ اختلافونه حل شي. محمد تکل تفصیل راکوي.
د ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي کتنې نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق پرون وویل دواړه مشران به په یو دوه ورځو کې کتنه سره وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پر جزئیاتو به بحث وکړي. په داسې حال کې چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو د اختلاف مهم ټکی دی، ښاغلي محقق په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان په ځینو مواردو کې نور بحث ته هم اړتیا درلوده. د هیله څرګنده کړه چې دا بحثونه به نتیجه ورکړي.
یکی همی حوزه های انتخاباتی که آیا به می حوزه ولایتی بمانه یا این که
یوه ده انتخاباتی حوزه مسئله ده چه آیا ده ولایتی حوزه پا بنا پاتی شی جلا حوزی شی او که بلا بنا خپلا کری. بل ده کمیسیون مسئله ده چه آیا ده انتخابات و کمیسیون واحد وی او که ده اجرایه کمیسیون ترسنگ ده انتخاباتی شکایتون و کمیسیون هم وی. پا ده ارا بحثو نشوی چه پریکر با دنن یا سبا پا غنده کی پریوشی
فردا یا پس فردا موضوع انشاءالله نهایی میشه.
لبلې خوا د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح چې د اجرایه رئیس له نږدې متحدانو څخه دی د ښاغلي عبدالله پر پخواني دریز ټینګار کوي او وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سیاسي موافقه لیک ته درناوی نه دی شوی. امرالله صالح په خپله په حکومت کې نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې چې د ملي وحدت په حکومت کې اختلافونه رابرسېره شول دی هم د اجرایه رئیس د پلویانو په غونډو کې راڅرګندېږي. د په پرونۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د تیرو دوو کلونو وضعیت نور نو د زغم وړ نه دی او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو مشرانو ترمنځ په راتلونکو لیدو کتو کې به چې یوه یې شوې او دوه نورې به یې په نږدې راتلونکي کې وشي د اختلافونو ته د حل لاره پیدا شي.
دور سیوم مذاکره است که ما تا چی حد
د دریم پړاو خبرې به پردی وی چې تر کومه کچې کولای شو د ملي وحدت د حکومت په نوي پړاو کې د ګډې همکارۍ زمينه برابر کړو. د تا زنوي پړاو ځکه وایم چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یادونه کړې ده چې د اوسنی وضعیت دوام یا د تیرو دوو کلونو تکرار ممکن انتخاب نه دی. ښاغلی صالح په ډاګه کړه چې د اجرایه رئیس د دریز ملاتړ کوي. د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه وروسته له هغه راڅرګند شول چې اجرایه رئیس په دې وروستیو کې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقې ته په نه درناوي تورن کړ او ویل چې دته یې د کتنې لپاره وخت نه دی ورکړی. له دې وروسته دواړو مشرانو د چهارشنبې په ورځ کتنه سره وکړه. په دې کتنه کې د راپورونو له مخې ښاغلي غنی د ښاغلي عبدالله غوښتنې واورېدې، د هغو د څېړنې ژمنه یې وکړه او پریکړه وشوه چې په بله کتنه کې به بحث پرې وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه د منور شانه د خبرونو لنډی زور.
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټه د ځانمرګي برید خلاف کار بندیز کوي چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی د کوټه په ځانمرګي برید کې د وجل شویو او جوبل شویو کسانو د کورنیو سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي. په یاد برید کې شپېته وکیلان وجل شوي وو. د قبایلی سیمو پارلیمانی غړي نن دغه سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاجزي سره ملاقات کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجوګل وای دوی په دې ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبرې وکړي. نن په پنځم ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه بند ده. پاکستانی چارواکي وایي څلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو مظاهره کوونکو په دوستۍ دروازه کاڼي وشتل. د پاکستان پر ضد یې نارې وهلې او د دې هیواد جنډه یې وسوځوله. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده. افغان چارواکي وایي د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې یې له وسلوالو طالبانو د کوک چینار امنیتي مرکز نیولې دی. طالبانو دا سیمه تیرونه قبضه کړې وه. په سیمه کې د افغان ځواکونو چارواکي وایي دغه عملیات بریالي و ځکه چې دوی پکې د ځاني تاوان نه بغیر خپل اهداف ترلاسه کړي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندې ویلي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وای د واده په مراسم برید یو ځانمرګي ماشوم تر سره کړی چې عمر یې د 214 کلونو ترمنځ وو. دا برید چې د اګست په شلمه دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیپا ښار کې رامنځته شوی وو پکې 150 کسان وژل شوي وو. او 13 ورځ یوکرین وویل په دغه هیواد کې د روس حکومت مخالف هغه فعال د سیاسي پناه غوښتنه کړې چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین د واکمنۍ خلاف د احتجاج په نتیجه کې بیا بیا نیول شوی دی.
او سوریدونکو د مشال مرکه 19 پروگرام درته ورو په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر سره د مشال ریډیو د خبريال بشیر غواخ مرکه وري.
اګور څه ډیر مننه وکړو چې تاسو موږ ته وخت راکوي او په اول سر کې چې تاسو د خپل سفرونو په اړه وایي چې تاسو به روسي او کې مختلفو ځایونو ته سفرونه په خصوص ایران ته مده روسي سفر وو کبه ډیر راته لږ وضاحت راکړي چې د مقصد دې څه دی سفر
مستاسن مننه. مهم مقصد دې سفرو دا دی چې په دا منطقي کې موږ یو اجماع درلودله. اجماع په دې ډول و چې تروریزم په دې منطقي کې د ټولو هیوادونو د تروریستان و ترمینز باید فرق و نکو. تروریستان شو بد نلیف او د تروریستان و سر د مبارزی پیرتباد باید د دولتو ترمینز همکاری نه د دولتو او د خصوصی خلکو یا بنسطو او یا هم خصوصی کری و ترمینز. او بالاخره دا موده اجماعی اونده تکایی وی چه امنیت باید در طول ده پاره ای نه ده چه ده ایو ده پاره امنیت او ده بل ده پاره نامنی. و دا آخر کلو که ده تروریزم و ده پده منطقی که ما پده بندی چو زلی تبصیری کردی چه موج یوازی افغانی کردی سر مخامخ نیم طالبان یا ده حقانی دادا یا نوری دلیم بلکه مجد پاکستانی دلو سر مخامخیو مجد منزنه ی آسیا در تروریستی دلو سر مخامخیو او مجد بین المللی تروریستی دلو سر لکه داعش او القاعده سر مخامخیو. هغوی نیت و طول منطقی تا بد دی و نورو هیوادو تا نیت کرده چه تروریزم رو انتقال که زموش هیواد تا سترگی نیولی دی ترسو دل تا د تروریزم زالگی جوری که بیاد دید زیسه و نور هیوادو تا انتقال که. زما دا سفر امده هدف داوی چه یو دخه ارزوونه پا مشترک داور موکود دوی سر دا هر یو هیواد سر و دویم پردید دوی سر تینگار وکم چه دخه منطقوي اجماع باید وساتو خدای مکر د سینسی چې د یو د پاره یو تروریست شي او د بل د پاره بچي چې دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقي
نو ادمز تاسو به کې څه لاسته راوړنې درلودې خصوصا د روس او د ایران روسانو ښکاره ویلي دي چې د طالبانو سره دوی خبرې کړي دي ایران په باره کې داسې رپوټونه چې دوی د داعش خلاف د طالبانو سره غواړي خبرې وکړي او یو داسې دغه ته ورسېږي چې د داعش پر ضد طالبان استعمال شي تاسو روسانو او ایرانیانو ته څه قانع کوونکي ځوابونه درلودل چې هغوی د طالبانو پر ضد ستاسو د حکومت سره راکړه ورکړه وکړي
هغوی ته دا توضیحات ورکول شو که چیرې هر نوع مرسته د یو تروریستي ډلې سره وسي د یو بل چا په ضد باندې متاسفانه تاوان یې هرومرو افغانستان ته رسېږي او د افغانستان دولت ته ځکه موږ د دوی ټولو سره مخامخ یو زموږ خبره و دوی ته دا وه چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت ستاسو دوستان دي احتیاط وکړئ داسې یو کار ونه سي چې خپل دوست د لاسه ورکوئ او یو دښمن چې ستاسو دوست نه سي کېدلی هغه د یو تاکتیکي کار دپاره استعمال کوي اما په اوږدمهال کې هم ځان دپاره مصیبت جوړ کوي او هم زموږ دپاره خورا زیات ښه اثر یې کړی ښه اطمینان مو حاصل کړی دی بیرته دوی دې ته تعهد لري چې دا اجماع باید وساتل سي ځینو یو حتی د مرستو اقدامات وکړل مثلا تاسو ولیدل چې هند کومک وکړي د تیارو کومک وکړي چین کومک را روان دی د روسیې د اصلحې کومک وسوي ایران هم په درشل کې دی د کومکو البته دا دې معنا دا نه ده چې خدای مکړه موږ د خپل متحدین لکه امریکا او ناتو کومکو سسترګې پټوو موږ خبره ودوی ته دا وه چې دا یوازې د هغوی مسؤلیت نه دی دا زموږ د ټولو په ګډه مسؤلیت دی ځکه که خدای مکړه د افغانستان دولت او قواوې نه یي د دې تروریستانو په مقابل کې دوی به منځنۍ آسیا په سور اور بدل کړي و ټولو ته په هغې کې به نه روسیا آرامیي نه چین نه ایران نه کوم بل هیواد
مزمر ضد داسې رپورټونه چې ایران خوشحاله نه دی چې کوم بندونه جوړېږي د هلمند کې یا د په دغه اوبو باندې چې ایران ته ځي هغه باندې ایران نه دی خوشحاله هغه بندونه چې اوبه چې پاکستان ته ځي په هغه باندې پاکستان نه دی خوشحاله او د وروستی تشدد چې دی د وروستی جنګ زیاتېدل چې دی دا د دې وجه همدغه د اوبو مسله ده تاسو ایران سره په دې اړه خبرې وکړئ
متاسفانه د تروریزم د اوبو په هکله نه دی پیدا شوی بلکې د ډېر پخوا سره پیدا شوی کله چې موږ دا بندونه حتی جوړ کړي هم نو تروریستان یې راوړل او زموږ پر ضد استعمال کړل او دویمه خبره دا ده چې په ډېر صراحت په صداقت د دوستۍ سره موږ دوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی دا کار کوو او په هر ترتیب چې امکانات ورته برابروو اما افغانستان ځینې ملي او بین المللي ژمنې لري د اوبو په هکله طبعا موږ بین المللي ژمنې لرو همسایه مو هم حقوق لري موږ هم خپل حقوق لرو موږ به هیڅکله د خپل همسایه حقوق زیریوان نه خلو لکه چې وامو نه خسته و ستاسو وینئ چې د مرحوم موسی شفیق په وخت کې د هلمند په ارتباط موافقتنامه امضا شوه د ایران سره به نن تر ننه پورې هغه یې موافقتنامه صحیح کار ورکوي نو امید دی چې په دغه موافقتنامه د موډل په بنسټ باندې موږ وکولی شو د نورو هیوادو سره به همکاري وکړو اما په دې کې یو اصلي شرط به همیشه دایي چې د افغانستان د خلکو حق مسلې ته راځو په هغه باندې د افغانستان دولت یو قدم هم نسی کولی چې شاته ولاړ سي
اتمر صاحب کورنۍ موضوعاتو ته راشو طالبانو سره خبرې په کوم ځای کې دي د وروستیو کې بیا داسې هیلې راپیدا شوې تاسو د چین سفیر سره وکتل چې کېدی شي خبرې بیا شروع شي امکان شته
تر اوسه پورې خو دوی هیڅ داسې یو مثبت حرکت نه دی کړی چې موږ امیدواره کې نه د چین سره نه د دې څلور جانبه سره او نه د نور کوششونه چې روان دي داسې یو مثبت قدم دوی نه دی پورته کړی یوازینی کاری چې کړی دی چې رنګ رنګ جنګونه د خپل ملت په ضد د خپلو خلکو په ضد الان د خارجیانو په اتحاد او په اتفاق یا یو خارجي هیواد ورسره دی او یا ترڅنګ دغه نورې خارجي ډلې چې ما ویل د منځنۍ آسیا بین المللي ډلې او د پاکستاني ډلې چې دي دا ورسره د لشکرې طیبې سې نیولې بیا تر ازبکستان په اصطلاح اسلامي حرکت او القاعده او داعش یعنی دوی تر اوسه ښه نیت نه دی څرګند کړی زموږ خبره و دوی ته دا وه که دې نیت د جنګي د خارجیانو په لمسون باندې په یاد ولرئ چې موږ به هیڅکله د ملت بې دفاع پرې نه شو. په همدې خاطر په د اول ورځ چې حکومت ته رالو مهمه امنیتي موافقت نامه مو لاسلیک کړه، ځان مو آماده کړئ، ملت مو د دفاع دپاره آماده کړئ. اما د دې آمادګۍ تر څنګ مو د سولې لاس اوږد کړئ او خبرو ته مو را دعوت کړئ. اوس نو په دې مسلې کې نه د طالبانو او د دوی د مشرانو کوم خاص تعهد او ژمنه او شمیت موږ لیدلی او نه متاسفانه د پاکستان.
نو د پاکستان په اړه موږ داسې واورېدل چې ډاکټر اشرف غنی ته یې ځینې خطونه راولېږل چې بېرته دا پروسه شروع شي. د دغې خطونو تاسو څنګه جواب ورکړئ؟
خطونه نه دي راغلي، اما احوالونه راغلي دي. طبعا موږ ډیپلوماتیک اړیکې لرو. د دوی احوال دا وایي چې موږ کوشش کوو چې دا خبرې شروع شي. د ولسمشر خبره و دوی ته دا وه چې دا خبره په څرګند په خپله مشهوره بیانیه کې و پارلمان ته وکړه چې موږ ورور نور ستاسو د سولې دپاره د کوششو هیله نه لرو. زموږ یوازینی هیله ستاسو دا ده، هغه موافقتنامه مو چې راسره امضا کړې وه، یعنی تایید مو کړې وي د دې چار جانبه موافقتنامې په هکله، هلته مو ژمنه کړې وه چې که څوک صلح دپاره نه راځي نو تاسې به د خپل هېواده وباسئ، تاسې به ځای نه ورکوئ، تاسې به اقدام وکړئ د دوی په ضد باندې. نو اوس موږ تاسو ته وایي چې دا خلک صلح نه کوي. هر پلا چې موږ د صلح ږغ پورته کړو د یو نوی عملیات پر موږ اعلان کړي، او دوی ته مو وویل چې دغه مشران یې نو اوس وباسئ د خپل هېواده، که جنګ ورسره نه کوئ وی باسئ د خپل هېواده، هر خواته چې ځي هر بلا چې غواړي هم هغه دې وکړي، اما ته د هېواده وباسه. په دې کې زموږ سره درواغ وویل سو، په دې کې زموږ سره صادقانه چلند ونه سوئ، زموږ سره خبره پټه کړه چې اصلا د دوی مشران زموږ سره نست. او کله چې د منصور په هغه حمله کې وویشتئ نو د جیب سه پاسپورت هم پیدا سوئ د یو هېواد، او د بل هېواد ویزه هم پر هغه باندې. موږ ودوی ته سره دا مسله په ډېر صداقت سره مطرح چې څه کوئ، ولې ولې دا درواغ وایاست، دا ستاسو په ګټه نه دی. تروریزم به و تاسو ته هم سور اور سی، یوازې زموږ کور په دې کې نه سوځي، د دې اور لامه تر تاسو هم رسیږي، دا رسیدلې ده تر اوسه پورې. نو زه هیله دا لرم چې دوی وکولی شي سلیم عقل پیدا کړي او دې خبرې ته متوجه شي چې په افغانستان کې امن د دوی په ګټه دی، په افغانستان کې جنگ جګړه لمنه یې و دوی ته رسیږي.
نو پاکستاني دا وایي چې دلته پاکستاني طالبان دي او افغان حکومت او هند دي ملاتړ کوي، خصوصا اوس په بلوچستان کې یو برید وشو او دوی پلب هند واچول او ویل چې دا د افغانستان نه راځي دلته دوی حملې کوي. دلته هغوی یادونه کوي چې پاکستاني طالبانو مشر فضل الله او نور تروریستان دلته شته. تاسو د افغان حکومت په حیث باندې د دې خبرې ځواب څنګه وایي؟ ځکه دوی وایي چې په کونړ کې هم شته، دوی سره اسناد دوی وایي چې موږ سره شته، موږ تاسو درکړي حکومت ته ورکړي.
سراسر غلط، بې معنی، بې بنسټه خبره. خو ما یې د مشرانو سره خبرې په دې هکله د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ کړي. دوی ته مې وویل چې ښه، په دا تېر دوه کلو کې چې دا حکومت راغلی دی، راځئ چې اسناد واچوو چې چا د دې تروریستانو په ضد زیات عملیات کړي دي. د دوی ماشومان یې چې وویشتل په پېښور کې، یو کس وی په نامه د مفتي خالد، هغه مو دسکیر کړ. دوی مو راوغوښتل چې دغه دوی پوښتنه وکړي، دا هغه کس وی چې تاسو روزلی وی، ستاسو په مدرسو کې ستاسو په پیسو وروزل شو، اوس یې هغه ستاسو ماشومان در ووژل. بدن په دې کې نه افغانستان دی نه هند دی، په دې کې ته پخپله یې اور دی بل کوي، اور لمنه تر تا رسیدلې ده. ښه، موږ خدا کار وکړي په دې خاطر چې هر انسان چې دا مسکین ماشومان یا ملکی کسان وژني دا تروریست دی په هر نوم چې دی. دا نه زموږ د دین په اصولو کې و دوی ته موږ ځای لرو په افغانستان کې، نه زموږ په دودو په رسومو کې. نو د دوی سره ما یو پوښتنه وکړه چې ښه، دا خو زموږ کار، یو تروریست وی ستاسو اولادونه یې ووژل، په پېښور په مکتب موږ ونیوه، تاسو موږ ته یو کس راوښیاست چې زموږ اولاد یې وژلی، یو تاسو نیولی، د حقانی د شبکې سه یا د کوټي د شبکې سه، یو کس چې زموږ اولاد یې وژلی تاسو نیولی، تاسو یې راوښیاست. کوم شی لري؟ نه. په دې کې هم سره ټیټ سي سترګې لاندې ولبیش. بل پوښتنه مو وکړه چې ښه، خو ته به هم دعوا کوې، زه به هم دعوا کوم. په دا څلور اړخیزو خبرو کې مې پوښتنه ځینې وکړه چې ښه، راځه چې خیدا وکړو، ته پر ما دا اتهام لګوې،
از اون قیت هم نلکم زخ حقیقت در توایه منصور حالت وجل کیجی ملا عمر حالت وفات سوی او اسامه بن لادن حالت وو بجل سو داخل کل دنیا ولی دل وسم تین کار کوه چه زما په ملک نه دی پروانه کی رازه چې دریم ګړی را وغوړو ته په چین اعتماد لري په امریکا اعتماد لري دا دوه به را وغوړو تم تعهد وکړه په تاسو رخصه کی چې دا کارونه کوي زه به یې وکړم به وګورو چې دریم ګړی راسي دا تصدیق وکړي چه کمی یو رشتی همه یه کمی یو صدقات لید ایده اگه سیم پشه یو ایستالی ام ده خبره ده سلور جانبه ده خبرو سراوی سچنه نه موش درهیم کرده اینه را خورده موش ورونه یه خبل پامیت که جوری رو نو چنگ ورونه یه سره چه تو زما دشمن پا خبلی خوری که ساتی را لیجه حال تا بیارازی زما ملک ده رخ که چه ده افغانستان دشمن بعد ده دیز موش دشمن ده ده هم ده حکومت مشر وای او همه ده پوز مشر وای حقیقت به چیش روزی که هم حقا دشمن مشری بخبل ایوات که پناور کردی زایور کردی اسلحه ور کردی یا پاسپورت ور کردی نو بدی که متاسفانه دوی درواغ وای
نو دادی حل چی شدی مسای افغانستان پا پوزی نظامی لحاظ دوم رقوی دی چه خبرو تشاو گرزی یا جنگ
دا چه موش تروریزم لمنز ورو او که دخلای رضای بالاخره موفقیت پیدا کهو پر تروریزم بانی پدی که ایت شک مکوی موش پا سهیل را روانیم دا خدای پا فضل و کرن سره دا ملت بخوایه هم پا هر جنگ که برای ممالی دی بوس پا هم پا دی جنگ که کامیابی هستی
اتماس حزب سر خبری چنگ شده یوزالی خبر شروع شوی بی ازینی خلکوی چی دلتا پا ارک دنه ازینی کردن غاری چی دا خبری کامیابی شو اوز بیا داسی وازی دی چی خبری شروع شوی چون را ارتا خوشبینه هست
خبری هم دا اوز چی موجود تاسی خبری کهو خبری روانی دی از موجود صلح شورا دا دوی سر ناس دی دا موجود و یه امید را کهی تر حقا ساتا چی خبری روانی تر حقا ساتا پوری امید ستا توکل په خدای زده نه وایم چې خبری به اسانه وي درې څلور مسلې دي چې په هغې کې ستونزې سته د هغوی یو نظر دی د دولت بل نظر دی د صلحې د شورا نظر په بل ترتیب دی توکل په خدای موږ امید ورته اوس هم لرو
د داعش خطر څومره لوی دی خصوصا د منطقې په ننګرهار کې تاسو هلته تللي هم وایي ډېر عملیات هم وشول تاسو ډېرې سختې خبرې هم وکړې د دې تاسو آینده ګورئ په افغانستان کې چې دوی به هم یو غټ زورور ډلې په حیث راڅرګند شي که نه تاسو به وکړی شئ چې دا مات کړي
که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي هغه به من دومره لوی سي لکه چې دا نورې بلاوې لوی سوي دي که هلته ځالګۍ پیدا نه کړي له منځه یې وړلی شو په اسانۍ سره اوس وګورئ کله چې موږ ولاړو ننګرهار ته یو داسې یو حالت موجود وی چې د یوې خواسه خلک بې نهایت په تشویش کې وو او د بلې خواسه ځینې هم غیر مسؤولانه خبرې کولې دولت د داعش د منځه وړلو دپاره تعهد نه لري دا نه لري اما حقیقت دا دی چې دولت کله چې د هلمند قندهار روزګان د عملیاتو څخه قوي فارغې شوې نو رالی په داعش پسې ننګرهار ته اوس تاسې وګورئ چې په کوټو په چین کې پر داعش څه حال دی دولس مشران په شمول د حافظ سعید ووژل سو ولی دولت په دې شدت عمل وکړي ولی دولت په دې قوت عمل وکړي دا دولت هیڅکله دا خبره نه هیروي چې دوی زموږ سپین ږیري او مظلوم کسان قطار کښېنوه پر مینو باندې بیا یو یو منفجره کوي دولت تصمیم ونیوه چې د دوی هیڅ پټنځای به په افغانستان کې پرې نه ږدي او دوی ته به بیا دا اجازه نه ورکوي چې داسې ظلم زموږ د خلکو سره وکړي نو بنان دا عملیات وسول عملیات په قوت روان دي او زه غواړم دا په دې باندې ټینګار وکړم چې دا د دوی د اوسنۍ امکانات او ظرفیتونه دا به ټوله له منځه ولاړ سي اما که چیرې بیا په پاکستان کې دوی ځای پیدا کړي او د هغه ځای سره تمویل او تجهیز سي متاسفانه دا مصیبت به هم دوام کوي
یو مخکینۍ پوښتنې سره اړه لري هغه د روس کلاشینکوفونه هم چې هغه داسې ریبوټونه خپاره شول چې هغه کلاشینکوفونه هغه هم خرڅ شوي دي په بازار کې بلکې د طالبانو لاسته ورغلي ځینې ریپورټونه خو داسې وو چې هغه کلاشینکوفونو عین شی جعلي کاپي ټپي جوړه شوه او هغه اصلي والا پاکستان خواته لاړل او جعلي دې خواته راغلل د دې برک تاسو ځکه چې او یو استاسو د سفر په برک دا و کې چې روس په دې خوشاله نو تاسو دې لپاره هم تلوي چې اول قانې کې چې داسې
سراسر دا مغا دا دشمن تبلیغات دی چی بی باوری را مینستگی دا اصلی ها دا وزارت داخلی دا خواه توضیح سوا وقت پول پولیس دا وزارت داخل دا خواه لسره و پلک ها و اصلی های مسئولانه دا توضیح کرید روسان خو پخواه هم کلا چه تازه وزیر داخل و شزر تردیش سر بیا و روس بعد از من هم دا سر را و کاشینکوف را و نو توضیح سوا دولت که یو نظام است، یو سیستم است، صلاح قیدی جی، یو چه تور کولکیش تاسی که سبا و غواری چه بلارسی وزارت داخلی سپشتنه وکی تاسی به داخل لیستر که بلارسی پشتنه وکی دا منطقم چوک منی چی موش هر و رز خپل با شهامت سربازان و شل کسا و ست شیدان ورکو برتا اما اگه دشمن تخپل اسلحه ورکو چه اگه مپوو وشنی یو سره خوبه تی واندازه منطق ولری چی کم شی حقیقت لري په دې ملک حقیقت نه دی او په ځینی حالات کې د سیسوی دی خو جنگ دی په جنگ کې سلام له منځه او متاسفانه زموږ خلک هم شهیدان سوي دي موږ هم سلام په لاس راوړو کله کله په ځینی ځایو کې په جنگ کې مو مشهور خبره ده چې الوا نه تقسیمیږي اما هغه یو شهید دی هغه یو پنځه شپږ دانی سړی د لاسه ورکوي مده چې لس سره توپک ده طالبان ته جعلی په لاس کې ورکوسی سراسر غلط سراسر درواغ په دې خاطر دا درواغ دوی دغه کوي په دوی باندې اوس اور بل سوی دی دوی خو په دې فکر کې وو چې دا یوازې امریکا او ناتو ده چې د دوی په ضد باندې د افغانستان حکومت سره کومک کوي نن ټوله دنیا مو ودروله د دوی په ضد باندې هم روسان د اسلحه راکوي افغانستان دولت ته هم چینایان دې څه دوی ورخطا سوي دي اوس دا تبلیغات کوي چې هله د افغانستان دولت ته سلام ورکوي چې دا بیا ځي طالبان ته دا د آی اس آی تبلیغات دي دا د طالبانو تبلیغات دي میرم په دې باندې معقول فکر هیڅ کله دا باور نه کوي
د طالبانو جنگ ډېر زور واخیسته هلمند کې اوس ډېر شدید جنگ روان دی په نور ځایونو کې دنن په داخلي سیاستوالو کې سیاسي کړو کې هم ځینې مشکلات لیدل کېږي تاسو د ملي وحدت د حکومت ژوند څنګه ګورئ ځینې خلکو چې کېدای شي پاتې نه اوسي ځکه چې ډېر خلک د لویې جرګې غوښتنه کوي چې دا تعهد شو چې لویه جرګه باید راوغوښتل شي او هغې ته تقریبا د هغې مودې تر شلو ورځې پاتې دي تاسو ولس ته څه ځواب لرئ په دې سر کې مطمئنه کولی شئ
اول ډیر تاسف کوم چې کله کله داسې کارونه وسي چې خدای مکړه د ملي وحدت د حکومت و ژوند او بقا د سوال لاندې راوړي دا د تاسف خبره دې کې هېڅ شک مه کوئ چې په هر حکومت کې او په هر نظام کې اختلافات به وي د یو حکومت او د نظام وړتیا به په دې کې چې خپل اختلافات د معقولې لارې څخه حل کړي خبرې وکړي کښېني ملت ته تشویش پیدا نکړي دا د تاسف خبره ده چې دا تشویش پیدا سوی دی اما زه اطمینان لرم چې دا تشویش به رفع شي په افغانستان کې به حکومت د افغانستان دولت دا به دوام کوي هیڅ شک نه لري اما دا خبره چې د لوی جرګې مسله کله کله راپورته کیږي او په دې حکومت ژمنه کړې وه چې لویه جرګه باید راوغوښتل شي د اساسي قانون د تعدیلاتو د بررسی دپاره دا ژمنه وه او په دې هکله باید اساسي قانون جرګه راوغوښتل شي چې تعدیلات که چیرې جرګه یې لازم وګڼي رادې وړي که یې ونه ګڼل خو د جرګې کار دی د قانون اساسي کې تعدیلات راوستل او د ملي وحدت حکومت د بقا او ژوند په ارتباط اصلا یو رد دلته موجود نه دی یوه رابطه نهست دا جرګه د دې دپاره نه راغوښتل کېدله چې د ملي حکومت پر آیندې باندې تصمیم ونیول شي
یا د نظام تبدیل
شي یا د نظام هغه راغوښتل سوی به خو هغه د یاد موافقتنامه باید خلک ولولي تاسې وګورئ په موافقتنامې کې واضح نوشته سوی دي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دپاره که چیرې هغه هم جرګه یې لازم وګڼي د دې حکومت مشروعیت د انتخاباتو سره دی رئیس جمهور مشروع په انتخاباتو راغلی دا یه اوله مسئله دویم یو بل مشروع رئیس جمهور په ځای کې وي چې دوره یې ختمه سوه دې رئیس جمهور ته په مشروع ډول قدرت وروسپاري تالیف یې پر ځای کړي بنده مشروعیت بنسټ دی د حکومت شکل کیدای سي فرق وکړي هر شکل چې نیسي خپل مشروعیت د رئیس جمهور ساخلی چې رئیس جمهور یې د خلکو د رایې ساخلی په دې حکله که خدای مکرد کن سوک بل نظر لری نو یه وردی دا قانون اساسی ول ولی چه دا غصر پتکر که و پتزاد کرانسی که بل نظر ماسی واده دی ولری معنی داده چه دا قانون اساسی سر ما فکر نده و دوی بوایی چه پا قانون اساسی که دا نسته چه رئیس اجرایی بلی و دا نسته رئیس اجرایی یو اجراییوی برخد حکمت مثلا پا قانون اساسی که هم طول وزارتون معلوم ندی چه دا وزارت دیدادی دا دا فرعی قوانون خبره دا پا دیه که رئیس جمهور چون مشروعیت خبل دا انتخابات و دا قانون اساسی پر بنسر اخلی پیدا صلاحیت داری قانون اساسی صلاحیت ور کرده چه پا حکومت پا شکل که پا ساختار که پا سازماندهی که دا صلاحیت داری چه اقدامات بکن
نه تا لوی جرگه حکومت نره خواهد؟
نه لوی جرگه تا حکومت شمن ده باید ای را بخوری دا تا خود مشکلی ده پا مفقت نمی گیره غلی اما کم لوی جرگه دا اساسی قانون لوی جرگه او دا کم هدف دا پاره دا اساسی قانون دا تعدیلات دا پاره دیگه دا پاره حکومت شمن ده نو باید وقتی را ورسی جا وقتی انتخابات ده انتخابات باید وسی چه ولسوالی شوراگانی هم انتخاب سی دا خدا پاره حکومت شمن ده چه هروم رو باید وسی دیر دا خواشی نیزده چه دروسه نده سوی دا پا دی خاطر نده سوی چه چو شنیت ورت نلری متاسفانه یو جنگی حالت دی یو سخت حالت دی پر وطن را غلی دی تاسی باید پیاد بلری چه زموش طول انتخابات چه بخواست سوی دی یو اندازه تاخیر پکی را غلی دی که دیسی پا دی که تاخیر زیاد دیه اما په هر انتخابات چې په خواست سوی دی تاخیر را غلی دی دی معنی دا نوه چه په خواه ورد جمن توب نوه یا و سورتن است حکومت ورته ژمن دی انتخابات باید وشي دغه پر بنسټ جرګه او جرګه باید را وغوښتل سي د اساسي قانون د تعدیل لپاره ډیره مننه سلامت اوسی
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت یو کاته راغله ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نو ته بابا یې څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
بے خبر کہ پر ہر مجوڑا لاد کابل پر ہر ور گلے لاد کابل پر ہر ور گلے دل تلا بل زمینو جام دکھے ہگ ڈگ جام دلا گٹلے ہگ ڈگ جام دلا گٹلے پپے خور کے پر ہر مجھوڑا دکھ پلی سوات نا پکلا رکھنا پخائی ستنو لمبے ماں بلوا یاد خلا اور رنگینو کا تلا بگلا بھنو لمبے ماں بلوا کڑل دے پہ پورا دسوات کلی خلق رڑ دے پر ملے رڑ دے دلے ندے پپے خور کے پر ہر مجھوڑا Thank you. تاد کابل اور لپو کی ورکول وزیرستان دپر لمب لمب کلو مات حغی چمن گلو نجل قبولستان دپر لمب لمب کلو سادا پختنا ستا سبا زخمی دے چیز دنن گریوان گنڈ لین دے پپے خوال